بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پی ایم ایس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یوه حمله کې ووژل شول. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یوه برید کې ټپي سوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د کندوز په دشت ترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او د امریکا د الفاسو جرګې په قاطع اکثریت ولایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یوه برید کې ټپي سوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د ننګرهار د والیوان اتاولا خوګرنی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. په هغه برید کې چې نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې سوی و د ډاکټر ناکامورا پر موټر سوی و د نور 15 همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. وژل شوي کسان د ډاکټر ناکامورا درې ساتونکي، د هغه موټر چلوونکی او یو بل ملګری دی. د امریکا سفارت د بریټ په کلاکه غندلای دی. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ خاصه ننګرهار کې د کرنې او اوبو لګولو پروژې مخته وړلې چې د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. تر اوسه د بریټ مسولیت چا نه دی منلی. د کندوز په دشت ترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ اړوند پر امنیتي پوستو برید کړی و او په نتیجه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بلخوا د کندوز امنیه قمندانۍ وین انعام الدین رحماني په دشت ترچي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو برید تایید کړی او زیاته ویي چې په دې برید کې دواړو خواو ته مرګ لاوشته خو دقیق شمیره نه دی معلوم. په ورته وخت کې زبی الله مجاهد چې ځان د وسوالو طالبانو ویان نرفی کوي، د ویلي چې د وسوالو طالبانو په دې برید کې د دوو قمندانانو په ګډون اول ستنه ملي پولیس او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکي د اداره دوي سمو ځخلاصه د ریډیو ری. د امریکا د اساسو جرګې په قاطع اکثریت یوه لایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحې ته 402 وکیلانو مثبت او یوازې یوه منفي رایه ورکړه. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یوه لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره جوړه کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورلېږل کیږي څو یې لاسلیک او یا هم ویټو کړي. د اویغور 2019 په نوم دا لایحه د پیکنګ لخوا د چین په شمال لویدیځ کې په شمال لویدیځ شینجن ایالت کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونه تر انتقاد لاندې نیسي. هلته شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان میشتې چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې ساتل کیږي. د امریکا د استازو جرګې د لایحې چین غوسه کړې او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې ویلي چې امریکا د سمدستي خپله غلطي اصلاح او پرې نږدې چې د شینجن اړوند لایحه قانوني بڼه خپله کړي. چین همداراز په امریکا غږ کړی چې د شینجن اړوند موضوع څخه په استفادې سره د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د چین حکومت تل دارت کړی چې اویغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونه د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستي. په کمپونه کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې امریکا او فرانسه د تجارت پر سر لذینو وړو اختلافونو سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. د ناټو د غړو هیوادونو رهبران پرون د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت میلمانه وو. وروسته د صدر اعظم بوریس جانسن استوګنځي ته ورغلل. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ پر ځینو مهمو موضوعاتو به پکې بحث وسي. او روسیه پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اواز اچولی وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یوه کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د سوي بد چلند په اړه یې هم دروغ ویلي دي. پاول ویلان چې امریکایي، برتانوي، کاناډایي او ایرلنډي پاسپورټونه لري، د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د اجنټانو لخوا په مسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن چهارشنبه د لندیا قوس 13 د دسمبر 14 اوري چې په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکارانې نن په یوه حمله کې ووژل شول. ناکامورا څوک؟
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یو زیاتر دی ولسیزه نه واقعا ډېر پرمختیايي کارونه کړی وو.
دا هم اوري چې په کندوز کې له 2 اونیو د وسلولو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو خلک وایي
وای عملیات کو خلګم بے ضایع کیو گردا سرگردانه کی هغه سولار سے بیرتا گور سے بیا غزای دشمن ڈک کړی.
په بهرونی موضوعات کوری چې د امریکا د استادو جرګې پر زینو چنئی چارواکو د بندیز لپاره یو لایحه تصویب کړله. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پر رئیس حمله وغندله. د هغه له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. د جاپاني خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې ده. په حمله کې د ډاکټر ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکی هم وژل سوي دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات به له ده څخه واورو. اکرام صاحب ستاسو سره په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په دغه حمله کې چې نن سهار رامنځته شوه، په لومړي سر کې ډاکټر ناکامورا ټپي شوی او اوس د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دوی غوښتل چې خپل ډاکټر ناکامورا کابل باګرام روغتون ته انتقال کړي، خو د ننګرهار په هوایي ډګر کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
شپانه د نن سهار پیښه کې چې د ډاکټر ناکامورا 15 همکاران چې څلور ساتون کې یو موټر چلون کې وو دا شهیدان شوي وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو، د لومړنۍ درملنه په حوزوي روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لېږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې دی چې کله لېږدول کېږي همه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسیږي.
پی خنن سهار وشوه او په د دې ترڅنګ چې ډاکټر ناکامورا پکې وژل شو، 15 نور کسان چې درې د نوموړي ساتون کیو، یو ډریور او یو بل همکارو، دا پکې هم وژل شول. د پیخي مسولیت تر دې د مکومي وسلوال ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. وسلوال او طالبانو په دغه پیخه کې خپل لاس لرل رد کړی دی او حکومت هم نه دی ویلي چې دا کار د چاو. ډاکټر ناکامورا په ننګرهار کې زیات وخت د کارن یو بولګولو په برخه کې د پروژو د پرمخړلو په برخه کې ډیر کارونه کړی وو. په ځنګړي ډول د خیوي ولسوالۍ کې د کانال یو پروژه تطبیق کړی و، د غشان د کامی په ولسوالۍ کې د سربند یو پروژه تطبیق کړی و چې سلګونه زره کورنۍ او ترې ګټه اخیسته او استفاده ترې کوله. دغه کارونو په ویاړ باندې سمو دوړان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خاغلی ناکامورا ته د افغانستان افتخاری تابعیت هم ورکړی و. نو په ټوله کې د ناکامورا د دغه سیمې لپاره د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ختیځ او په ځانګړي ډول د ننګرهار لپاره د زراعت په برخه کې ډیر ګټور ثابت شوی او هغه څه چې په سوشل میډیا باندې په کمنټونو کې راځي د دې سیمې خلک یې په مړینه باندې او په دغه پیښه باندې ډیر زیات خواشینی دي او دغه پیښه یې غندلې ده. بلی سالیسه
اکرام صاحب د پیش په اړه څه ویل کیږي چې دا به چا تر سره کړی وي ځکه چې په خبرونو کې راغلي چې تر اوسه چا مسولیت نه دی منلی؟
تر دې دمه لکه څنګه چې تاسو ویل چای مسولیت نه دی منلی، حکومت هم مستقیم ډول چاته ګوته نه نیسي. خو ډاکټر ناکامورا د کونړ په سین باندې بندونه جوړول او د کونړ سین اوبه یې راپورته کول د نهرونو په شکل او د کانالونو په شکل باندې وړاندې هم دغه ډول یو پیښه شوې وه. او د ویل کېږي داسې چې په 2008 کال کې د ناکامورا بل ملګری هم د نامعلومو وسلوالو له لورې نه دغسې تختول شوی و، وروسته بیا هغه ووژل شو. حتی تر دې حده ویل کېږي چې هغه هم د ناکامورا ورو ورو، نو تر دې دمه معلومه نه ده چې پیښه چا کړې. وسلوالو طالبانو په کې لاس رد کړي دي، ویلي دي چې دوی د خیریه موسسو د کارکوونکو سره همکاري کوي په بېلابېلو سیمو کې. نو لا معلومه نه ده، حکومت هم لاس نه دي ویلي چې په دې پیښه کې به د چا لاس وي.
ډېر مننه د اکرام. الله اکرام، په راپور کې مو اوریدل چې د جاپانی خیریه مؤسسې پی ایم ایس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار کې د کرنې او اوبو لګولو پروژې مخته وړلې چې د ښو خدمتونو په خاطر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی و. ورزو سهرګل امیرزی ته په جلال آباد کې زموږ خبریال له ده څخه باورو چې په ننګرهار کې د دې پېښې په اړه د ننګرهار اوسیدونکي څه فکر کوي. امیرزی صاحب
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې وویل، موږ چې دلته د بېلابېلو اوسېدونکو سره د جلال آباد ښار وغږېدو، واقعا دوی د زړه د خفه دي. او د دوی په نظر باندې چې د کامورا وژل د افغانستان د پرمختګ، خصوصا د ننګرهار د پرمختګ وژنه ده، ځکه چې ده د ننګرهار د پرمختګ لپاره ځینې پروژو سره همکاري کړې، ځینې پروژې ډیزاین کړي دي، د خیری بنسټونو سره په دې اړه باندې همکاري کوله. نو دا داسې کوم سیاسي سړی نه و، بلکې یو د خیری بنسټ یو همکار انسان و، د ده وژل د ننګرهار د پرمختګ لپاره ښه نه بولي.
بله امیرزی صاحب، د ډاکټر ناکامورا د ساتنې لپاره ولایتي ادارې څومره تدابیر سنجولي وو؟ ځکه څنګه چې مخکې د اکرام راپور کې هم وو چې تر دې مخکې دغه سی پر یو بل مشر باندې داسې حمله شوې وه، آیا د ننګرهار ولایتي چارواکو د امنیت لپاره لازم تدابیر سنجولي وو؟
ویل چې د ناکامورا د ساتنې کې ورسره وو او د دې د حفاظت لپاره تابع نیول شوی و. خو د دې په نظر باندې چې د دې په خبره چې دښمنانو وکړل شول چې په ناکامورا باندې بیا هم برید وکړي، دوی هم وایي چې د دې لپاره څېړنې روانې دي تر څو وکولی شي معلوم کړي چې دا برید چا وو او ولې په ناکامورا باندې برید وکړ. نو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې ډېر څه وایي هم نه، خو وایي چې موږ د ټولو د ننګرهار خاص ډول د ننګرهاریانو د ساتنې لپاره خپل هڅه او کوششونه کوو، خو بیا هم دوی وایي چې دښمن په غلچه کې ډول باندې دغه څه کړي.
بلې امیرزی صاحب، څه ویل کېږي چې دا حمله به چا کړې وي؟
نو د افغان حکومت او د ننګرهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه پورې په چا باندې په ښکاره ډول ګوته نه دی ایښې، خو بیا هم دوی همدغه یوه خبره چې کوي، د هیواد دښمنان او د پرمختګ دښمنانو دا کار کړی دی، ولې خاص ډول باندې چا نوم نه دی اخیستی. او وسلوال طالبانو هم د مړینه رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د په دغه وژنه کې لاس نه لري. نو حکومت هم څه نه وایي تر اوسه پلان چا په غاړه نه اخیستی.
ډېر مننه سهار ګل امیرزای وو په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال چې د جاپاني مؤسسې پی ام ایس د رئیس ډاکټر ناکامورو د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د اوسیدونکو له نظرونو خبرولو. د افغانستان په ختیځ کې مو د ناکامورو د کارونو د موثریت او د ده د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یوه متخصص انجینیر میرویس خوژانی سره مرکه کړې. ښاغلی خوژانی د لومړی د ناکامورو د کارونو په اړه وایي.
ناکامورو واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یا زیاتر د ولسیز نه واقعا ډېر پرمختیایي کارونه کړي وو، او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي، او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 50 متره کې د ووژو او سره د څو افغانانو شهیدان کړه. دا واقعا یو ډېر دردونکی پیښه ده، او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوالې ټولنې تعهد د افغانستان لپاره، پس یو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي، او بالاخره موږ ونه شو کولی د هغه امنیت وساتو. نو طبعا دا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان لپاره، او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خو ګڼې صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو کس یا دغه په برخه کې کار کوي، د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي، سروکار یا عامو خلکو سره څوک کېدلی شي؟
افغانستان بدبختانه چې په دوه درې لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو زاله ده، او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تاسو وینئ چې خبرې ورسره شروع دي، د سولې پروسه ورسره روانه، دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځنې د نورو هیوادونو کارونه دل پر مخ باندې وړي، او نه غواړي چې افغانستان یا په تیره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد دی، په هغه کې د اوبو مهارولو، په هغه کې بیا رغونه، دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسائل دي، او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي، او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبو مهارولي، هغه نور پراختیايي برنامې لرلې، او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 50 متره کې هغه وژل کیږي. دا غنې پښتنې دي چې د افغانستان استخبارات، د افغانستان شورای امنیت دې ته باید ځواب وایي، ځکه طالبان هیڅ کلم د کار نه کوي، ځکه دا تقریبا لس پندلس ساعته په افغانستان کې وو، نو ولې دا پیښه نه رامنځته کیده؟ دا اوس څه دی ځنې ډلې ټاپل شته چې دا مسایل رامنځته
کیږي. خو ګنې سبوس چې ناکامورا وژل شو، د دې په پیل شو کارونو باندې په ټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډیر زیات تاثیر به البته د خپل د پی ام ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري. د پی ام ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوبم تر یو وخت پورې به دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو ان شاء الله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي، او ان شاء الله دونه خاص تهدید به غوته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله ناکله داسې پیښې په ګرامنته کېږي. خو د پی ام ایس په پروژه باندې او د ناکامورا په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري، او حتی امکان دی وشي جاپان هیواد دا پروژه وتړي، او یا هم نور ځینې تصامیم ونیول شي. خو دا ډېر بد اغېزه به په دې کار باندې ولري.
د کرنې یو متخصص میرویس خوژانی و چې په ننګرهار کې د ناکامورو د کارونو د موثریت په اړه خبرې کولې. او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د ننګرهار ولایت د کانال عمومي رئیس وایي سږ کال به شاوخوا 200 ټنه د زیتون تیل په دې ولایت کې تولید شي. د دې ولایت د کانال عمومي رئیس پرویز علي نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 500 ټنه د زیتون تیل تولید شوی و چې سږ کال به دغه رقم 200 ټنو ته پورته شي. د ښاغلي علي په خبره هیله شته چې سږ کال له دې محصول څخه 15 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شي. د یو بل خبر له مخې سږ کال په ننګرهار کې د سترسو تولیدات هم د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات شوي. د ننګرهار د عمومي کانال رئیس پرویز الیوی تیر کال 1500 ټنه ستروس تولید شوی او خصه کال دغه رقم 2500 ټنه تلوړ شوی. د افغانستان مالی وزارت وی ډیر ژر به د هیواد ګمرکات په نوې اسري او برېښنايي وسایلو سنبال شي. د دې وزارت وایان شمروز خان مسجد نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان ګمرکات به په سکنرونو برېښنايي تلو او نظارتي کمرو پوښل شي. د دې وزارت وایان همدا شنوي لدی ورسته به د ګمرک په برخه کې د کډرونو لپاره خالي بسونه د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا سیالي ته وړاندې شي.
رسیده کمره ها هم به حالت نصب است. پس از بعد منابع بشری و بعد بعد زیربنا اقدامات انجام شده و این اقدامات ادامه پیدا میکنه تا ما بتانیم زیربنا و منابع بشری گمرکات بهتر و خوبتر بسازیم.
خو په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په دې وزارت کې یو شمېر کارکوونکي له ځواکمنو مافیایي ګروپونو سره اړیکې لري چې دغه وزارت په فساد ښکېل کړی. اقتصادي کارپوه شبیر بشیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه ډول اقدامات په اوږدمهال کې ګټور تمامېدای شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني اتیا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
تاسی ازادی راډیو تا غوږیست و سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د استاد جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یو لایحه تصویب کړله. د دې لایحې د تصویب د دلیل او د چین د احتمالي عکس العمل په اړه له اسمت سروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونې ته شراغ لست. اول د امریکا د استاد جرګې له لوري د تصویب سوې لایحې جزئیات که له اوریدونکو سره شریک کړي چې په دې کې سره غلي.
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، د امریکا د استاد جرګې یو لایحه تصویب کړې ده. د لایحې دوی په قاطع اکثریت تصویب کړه چې په اساس به په جګپورو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګول کیږي. وکیلانو لایحې ته څلور سوه اووه مثبت او یوازې یوه منفي رایه ورکړه. واقعا چې ډېرو کمو لایحو ته دومره غوڅ اکثریت رایه ورکول کیږي. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یوه لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره یو ځای کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي څو یې لاسلیک یا هم ویټو کی وروستۍ پریکړه یا د ولسمشر ده. هغوی که توشیح کړه نو دا بیا په قانون بدلی شي او په چین باندې بندیزونه د دې په اساس لګول کیږي. د ایغور 2019 په نوم دا لایحه د پیکینګ لخوا د چین په شمال لویدیځ شنجن ولایت کې د بشري حقونو پر پراخو سرغړونو انتقاد کوي. هلته سالی صاحب، شاوخوا یو میلیون ایغور مسلمانان میشتي چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې ایسار ساتل کیږي. خصوصا دا ویل کیږي په دې باندې ډېر زیات انتقاد ده چې له دوی څخه ماشومان اخیستل کیږي او بل ځای روزل کیږي. هغوی نه د خپلو پلرونو او میندو په ژبه پوهیږي بیا او نه یې په دین او مذهب باندې پوهیږي. دا دوی وایي چې د بشري حقونو د ټولو اصولو او قوانینو سرغړونه ده.
بل اثروان صاحب، چین کوم عکس العمل ښودلی دی په دې اړه؟
هو، چین د امریکا د استازو جرګې دې لایحې سخت غوسه کړی دی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې امریکا دې سمدستي خپله غلطي اصلاح کړي او پرې دې نشته چې د شنجن اړوند دا لایحه قانوني بڼه خپله کړي، یعنی ولسمشر دې توشیح کړي. چین همداراز په امریکا ژغ کړی چې د شنجن له موضوع څخه په استفادې د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د چین حکومت تل دا رد کړی چې له ایغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونه د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستي دي، نه دا ده چې مخکې ما اشاره وکړه چې ماشومان ترې ګرځوي او هلته روسي له میندو پلرونو جلا. په کمپونو کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. یعنی د دوی ګمان دا ده چې که له میندو پلرونو یا په خپلو اصلي کورونو کې وي هلته ورڅخه افراطیان جوړیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یوه لایحه تصویب کړله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندوز چارواکي وایي چې له دوو اونیو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي، خو خلک ټینګار کوي چې په تصفیه شویو سیمو کې دې تحکیماتو ته توجه وسي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د پامیر او سرلس په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی، خو د دې ولایت اوسیدونکي انتقاد کوي چې امنیتي او دفاعي ارګانونه د تصفیه شویو سیمو د امنیت ټینګښت ته جدي توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالمتین زمانی په دې اړه وویل:
وایي عملیات کوو، خلک هم بې ځایه کې او ګرده سرګردانه کې، هغه سې ولاړ سې بېرته ګوره سې بیا هغه ځای دښمن ډک کړی. نو داسې خوشې خلک غلوي، نو که عملیات کوي خو سم عملیاتو کې چې ګرده بې غمه سي په ارامه سوکاله ژوندو کې.
د دوی په وینا چې هر کال د ژمي په رارسېدو سره دولت د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیلوي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د نوموړي ولایت یو تن بل اوسېدونکي حامد ساحل په دې اړه وویل:
نو داسې عملیات ډېر په کندز ښار کې البته شوي دي، نو کومه نتیجه نه ده ورکړې او خلک هم البته ډېر په تنګ دي. نو کله چې هغه سیمې دوی لاسته راځي، دولت لاسته چې راځي، باید هلته خپله پوستي ابیزونه جوړ کړي تر څو دویم ځل لپاره د مخالفینو لاسته لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه وایي:
تر یک کیلومتر او حداقل تر نیم کیلومتر شهر کندز،
اوس مهال د کندز ښار په یو کیلومتر او دوه کیلومتر کې طالبان فعال حضور لري، او تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي او دغه عملیات چې د کندز ښار په لرو سیمو کې ترسره کیږي د ښار امنیت ته هیڅ ګټه نه رسوي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت تامینولو په خاطر دوی په تصفیه شویو سیمو کې پوځي قرارګاوې جوړوي تر څو د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل: له کومې ورځې چې عملیات پیل شوی موږ ښې لاسته راوړنې لرو، ځکه د طالبانو یو شمېر مهم قمانداران پکې وژل شوي او دغه راز ځینې سیمې هم د دغه ډلې له وجود څخه پاکې شوي دي. د کندز امنیتي چارواکو په وینا د پامیر یو سل لس تصفیه عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دغه راز د کندز ښار اړوند د تلوکې، د ازبکانو کلی، قنداري خوشلاق او د دمشاخ کلي د دغه ډلې له وجود څخه پاک شوي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
په کابل کې نن ورځپاړو د انتخاباتي لانجې تر څنګ د یوې نظر پوښتنې په اړه لیکنې خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې خوشبیني ښودلې چې د ټاکنو لانجې مخ په ختمېدو دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: سره له دې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د پایلو د اعلان په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی، خو داسې اندېښنې هم شته که وضعیت مثبت لوري ته ولاړ نه سي، ښایي ولسمشۍ ټاکنې د تیر په څیر هم لانجمنې او هېواد کړکېچ ته ولاړ سي، یا هم د ملي وحدت حکومت په څیر یو بل حکومت جوړ سي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا ځل به د 2014 میلادي کال سناریو تکرار نه سي. سرخط د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي: ښه دا ده چې د ټاکنو کمیسیون خپلې چارې ګړندۍ او د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټول نوماندان باید ورته غاړه کیږدي، ولسواکۍ او د ټاکنو ملي پروسه یرغمله ونه نیسي او نه هم په دې مهمه پروسه د خلکو باور ته زیان ورسوي. په ورته وخت کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالي کې لیکلي چې د ټاکنو کمیسیون له انتخاباتي رفتاره خلاف کړنې ترسره کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: تر اوسه د 300,000 رایو برخلیک نه دی معلوم، چې دا موضوع ډېره حساسه، مهمه او په پایلو تاثیر لرونکې ده. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې کمیسیون دې په دې برخه کې له صداقته کار واخلي او خپله دنده دې په ښه توګه ترسره کړي چې د ټاکنو باور ته زیان ونه رسیږي. بلخوا کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د آسیا بنسټ له لوري په ترسره شوي ټولپوښتنه لیکنې او تبصرې کړي دي. د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ویل سوي: د آسیا بنسټ په نوې ټولپوښتنه کې راغلي چې له 80% زیات افغانان له سولې ملاتړ کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور له ټولپوښتنې جوتیږي که په تیر کې افغانانو د یو بل په وړاندې ټوپک اخیستی و، خو اوس غواړي چې یو بل ته د سولې غېږ ورکړي او له دې وروسته په سوله او برابرۍ کې ژوند وکړي.
کابل ولایت نه دغه پرای باندې خو یو رشخان وال کېږي، داسې د رقم حکومت د څه رقم نظام د اوسداره زر زر اعلان کوي، یو ولسمشر یا پاچا مشته معلوم کوي، تا خو بېخي رشخان شروع کړی ده. السلام علیکم و رحمت الله.
خدای ونه کړو چې دغه کاري عملي وکړي. دو وعدې وکړې، د کارو وعدې وکړې، نو باید موږ غږ د زبنیانو غږ واورې، زبنیانو سره یې وعدې وکړې، خو بېرته هغه وعدې وواده هم پر ځای نه شوه. نو د اشرف غني سمز موږ دا پایش ده چې دوی دا زموږ وعدې پر ځای کړي، او دغه وندو د تورې وندو، د تازي وندو، د ارغندا وندو، دا وندونه یې وعدې وکړې، د پکتپو د ډېرو کارو وعدې وکړې.
کندهار ولایت د کندهار ښار څخه د ماشه خبره کوم. ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم د خلکو مشکلات را روند چارواکو پر رسوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یوه برید کې ټپي شوی و، روغتون ته پر لاره سا ورکړه. د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوګېنی ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. د برید نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې شوی چې د ډاکټر ناکامورا 15 نور همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برید په کلکه غندلی دی. د دې برید مسؤلیت اوس چا نه دی منلی. افغان چارواکي په زابل ولایت کې د 1500 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او 21 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردوم رستيال ویان احمد صادق عيسى ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال د زابل پارغنده او شاجوی ولسوالیو کې د خالد په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازو جرګې په قطع اکثریت یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحه ته 401 وکیلانو مثبت او یوازې یوه منفي رای ورکړې ده. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې د ناتو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانستو سترګو مذاکراتو ته کښېني. او روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جالي اواز اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یوه کال د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې زیته د خلکو پام وړوي. په توقيف کې ورسره د سوي بد چلان پاړه هم دروغ ویل دي.
فهم زابلی په خپل سیمس کلی کلی پر ډاکټر ناکامورا برید پر ملکیانو برید او شاید دا کار دایش دلی کړی وي. عبد الواحد مدقیق له لوګره، حکومت او طالبان باید د خیریه مؤسسو کارکونکو ته غواښ پېښ نکړي ځکه چې هغوی له بیوازلو سره مرسته کوي. خپلواک صفای له لغمان لیکلی پر خیریه بنسټونو برید د پاکستانی ایجنټانو لخوا کیږي. انګار خروټی لیکي چې له ټولو وسلوالو ډلو څخه غواړو چې د خیریه ادارو پر کارکونکو له حملو لاس واخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلی د انتخاباتو پایلې کې جر معلوم نیسي بدې نتیجې به ولري. او عبدالنافع له کندهار لیکلي موږ د دولت څخه غواړو چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د خبرونې په پاتې شبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېږي چې د نشه یي موادو د کارولو، کاروبار او د کارونې د زیانونو په اړه پکې خبرې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه موتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس تمیاشي پر 3 منیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لاري موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا لاري ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یوه کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یوه کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښې په توری د کور څښتن هم نیولی دی. په بادغیس ولایت کې سلګونه کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1906 نوي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1500 کیلوګرامه بیلابیل نشه مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټکل شوي او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړي. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په افغانستان کې د ایډز له درې زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2303 د چوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشي موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشناسای خانوادگی
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي او شرط همدغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هیڅ نه یېږي لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه خو ته تر څو پورې به ژاړې.
وس پرونه په محتاجونو کې د ایرز ناروغي په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایرز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشي موادو محتاجین دي. دا محتاجین له دې امله د ایرز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سرنج استعمالاوه. طبي ډاکټران وایي چې د ایرز وایرس د پیشکاری د ککړې او سیمرسیو بمبې له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز سره وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسه کال په افغانستان کې د ایرز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبې له لارې له یوه ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2303 د چوي پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایرز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي چې په دې کې تقریبا 1050 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکاری څخه څو نفره استفاده کوي نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي. خو سخت کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 18 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخت کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیشکاریو بمبې وړیا ورکړې دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیشکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسي. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیشکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وقت زرق میکنن زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 ځله نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یو بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي، زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو ترڅنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په محتاجونو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 8 قضیې رسیدلي چې اصلي علت یې نشه یي مواد دي. د دې ترڅنګ دوی ته لسګونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې په ښځو باندې د تاوتریخوالي ترڅنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 8 میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2,022 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 9 پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل یې په نشه یي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو اعتیاد دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خصو د برخي مسؤل لطفی سلطانی ازادي راډیو ته ویل زینو معتاد میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخته کړی دي، ځکه نو د هغه خصو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشنطای خانوادگی
یو شمیر خز دستی دی چه ده کورنی توتیر خواله لعملی نشو تا مخه کرده. بلستون زد داده چه همده خز ده کورنی ده غرو لخوا نشو تا اد استل شویدی. مونگ سا کل پتی روگ میاشتو که و دست قضی دلو دی چه خزی پا زون نشو تا اد استل شویوی. ده خزو پر وران ده توتیر خواله لوی عمل اتیاد دی. دیره حقا خزی چه لخپل میده سخا ده جلکی دلو پر ده بشری حقونو کمیسون تا رغلی دی میدونه پا نشو اخت دی.
د دې راپور لمخې د تیرو کلونو په پارتلا له خوځو سره تاوتریخوالي په سلو کې 1,000,000 ډیر شوی چې عمده عوامل بیوسلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بسترې دي ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متات میشه تنها خودش متات است، ولی وقتی یک زن متات میشه
کله چې یو نارینه متات کیږي په هغه صورت کې اواز دای متات وی
خو کله چې یوه ښځه په نشو اخته شي، له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي سره مخ دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړ اغیز لري. طبي ډاکټرانو وایي که معتاد مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډیر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړي پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې احتیاط د مرګي ناروغانو ولې تر نور ناروغانو ډیر ځپي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودي فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراز و علائم هم فرقی. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهېږي، فقط حافظه کار نه کوي چې په د شلو ثانیو کې څه کار و څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کېږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهېږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپل هم نه پوهېږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهېږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کېږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پېژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اوازې داسې تنفس خرخر کوي او کبود رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کېږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک هم ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پېژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهېږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه د دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خودوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بي سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښوي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجه نه ډېر دي او د مرګي له مجده هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې د اعتیاد دوی مرګي لري، احتیاط چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بې نظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د احتیاط له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له احتیاطه چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، بزو صحت نسته، نو د امنیت مسؤلیت هم خراب دی. هر چې ته سر لګیدلې، هر چې ته زخمی شوی دی، کله چې نوې مرګي ورته پیدا شي بعد له احتیاطه. خو په هر صورت احتیاط مریضی که څوک سره مرګي هم ولري، د هغه انظار خنۍ، د هغه مشکلات زیات دی او دغه حملات به متکرر دي او که باغه باندې هر سیراغ نمرست او مراقبت به مرته په وخت و نرسیږي نو دوام کوي نو خپل پیامدونم به ورسره خنې
مرګي ناروغان عموما دوی دوامدار دوا خوري خو به سرپناه معتدین دغه شان دوی دوات هم لاسرسی نه لري نو دوی څنګه مشکلات سره مخ مخ کیږي
یقینا د ملګري او شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري د څو کلونو پنځه کاله درې کاله که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله کتلس نه جګي نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی ملګري ولري او دوا ورته ونه رسیږي نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي دا عمومي خبره ده خو که داسې سړی سره نو د حدر نشاور هم پرابلمونه وي هغوی په خپله ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي یا دغه تابلیت کا او منبهات چې دي نوی راغلی هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګیزا ده او که سړی هم مخکې مرګي لري دا شیان هم ګډوډ خوري نو مرګي به دوه برابر شي د خپل مرګي تداوی هم چې نه کوي بیا ده هغه عملات چانس ډیر پکې زیات دی او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی لپاره ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه یی څو کلن دی لپاره
که چیرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري
که دا پلان یو مریض ته جوړوي باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي له دې خاطره چې ما ویل یو خو مرګي دی یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دی نو سل رقم دی دا کوم یو ده خوري او په کومه اندازه خوري نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي چې یو سیف یو مسؤول دوا هم د مرګي د تداوی لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انتراکشن یا تقابل نه کړي یا تقابل دستی چې ګواکې د وضعیت لپاره مرسته وکړي نو په دې صورت کې رواني ډاکټران یا عصبي ډاکټران کولای شي چې داسې دوا ورته غوره کړي چې مرګي لپاره یې مخي او د هغه ماده نشاور سره هم کومه تقابل ونه لري یا کیلری تقابل د مثبت په اړخ باندې زیات فکر وشي چې کوی یو بل ته کومک وکړي نو دا یو ډېر قوي منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسي تر یو په مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته اکمل کیږي چې دا احتیاط کې ډېر مشکل دی
که چیرته یو معتاد د مرګي تداوی لپاره آماده اوسیږي چې خپل ځان تداوی وکړي احتیاط ورته څومره مشکلات پېښوي د تداوی په برخه کې
کافي مشکلات پیدا کوي احتیاط یوازې د مرګي د تداوی لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړي هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړي د خوب لپاره مشکل جوړي پوره د یو کس برنامه ورانوي یعنی هغه سړی نشي کولی چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي په شمول د تداوی د مرګي یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور موادو ته خرڅ کوي د هغه وخت هغه ته نیسي د هغه سوچ هم عمل دی نو د ده مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و اوس به کنټرول نه وي او حملات به یې زیات رسي
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ همکار فرید حلیمي مرکه اورېده
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازا هم راغلم اوز با پا گرده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چه کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شایده چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وه سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو ا په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوارونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبوي خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
Ugh.
بسم الله جانا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دیت مورو نمارک لغم دی.
آوی دی خدای او بخی تو وست مجاڑا مڑی پشاڑا بیر تا نجوندی کی گی.
زا دوکان دادا دخلا پان رازم چه گوند پامی او پا برشی خدا غم دیر ترون دی تو لورس پشاڑا را باندی تیرشی.
نو داغی پی که خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کی گی کو زمائش نہیں رہے گی لیکن اس میں چدوری نشنازو تا گورم.
آگا خود موٹر ٹکر ہو یا وہ پیخ ہوا تیر رشوا خدای تصور ہو کا
زی منم چی وہ پیخ ہوا خود دیر دردناک پیخ ہوا
رکھتے ہم چی دیر دردناک پیخ ہوا خود تو ترچو پوری بجاڑی
پوئی گاش بس جانا سو وقت رئیسی چی دو پیخ شوی لاغا وقت رئیسی بیاتر اوسا پوری ماسم خوب ندکڑے کلچی ویدشم بس بس وانی مرگرو نا پا خوب کی ویدما.
خیر اوز خواقو استا پا جارا بیر تا نراجواندی کی گی خدای تا صبر وکا.
تول دوستان را تا وایی جی صبر وکا خود صبر که اول دوم را سانه کارم نده زد دوم را لوی خم یوازی تسنگ ایر کم.
نو ولی یوازی شکر ده پلار مور میرمن بچیان او نور رونه لری
هر سوک بل زی لری دورونو زی بل سوک نشیده کولای.
اجمالا چه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولی جاڑی
د خپل ځواني مرغان ورونو لغه ما جاڑی
نو دغه په کې خود به میاشت کیږي
او وایس په کاغذ سوسی جوړ ور باندې بلبی دورونو غم څنګه د بر شریر کم نه غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جان ته بسم الله جان ته لګ د سړی ډاډ ورک زوم چې یو ضروری کار لره.
سمه ده ولاړ شه. یار بسم الله جان ته ماجیبا سړی ته به تر څو پورې جاړې ستا په جړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
مام ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم خو څه وکړم نه مېرېږي نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
دا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا څنګه سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه بیا به پخپله پوه شئ چې دا څنګه سیگریت دی.
سمه ده ته راکه چې وڅکوم.
واخله ویې څکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سم ڈاکٹر صاحب نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زندین عملی ہم اوز غرم چه نزان علاج وکم.
خواه تا کیسه او که چه سنگ عملی شوی؟
دکتر سیب کیسه دستی و چه لس گالمخ کمی دو رونو موتر تکر که او دوارا واجل شول.
ده ده او بخی خواه بیاسه او شوی؟
ما دا غم نشو تغبلی دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو تمی مخا کرا.
نو څنګه شو بیا د غم هیر شو؟
نه ډاکټر صاحب غم هیر نه شو بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه را ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود هغه مې هم خند که او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې را سره ونګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي. ښه دی بچیان خو دې یو سرپنا لري.
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بیخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، مانی مانی نوره نه را پاتې، هډوکې میدان سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړو، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.